امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلی دی چې عراق قواو د هویج خار د داعش د ملیشو نه قبضه کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې شل تنه وژل شوي دي. او د امریکا د کانګرس غړو په برما کې د رخاین نارام ایالت ته په کامل ډول د خبریالانو او د مرستې د کارکوونکو د سفر دپاره د سهولتونو د برابرولو غوښتنه کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق صدر اعظم پرون ویلی دی چې عراقي قواو د هویج خار د داعش د ملیشو نه نیولې ده. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره یو ځای په یو خبری کانفرنس کې د دغه بری اعلان وکړ. د عراقي قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي او هم شیعه قواو د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټې په هویج باندې حمله شروع کړې وې. راپورټان وایي چې په دغه 14 ورځنیو جنگونو کې د زرو نه زیات ترورستان عراقي قواو ته هم تسلیم شوي دي. له بلې خوا پرون د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د کوردانو د پیشمرګه قواوو وغوښتل چې د عراقي قواو سره یو ځای د داعش په ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي، مګر د دې سره سره هغه یو ځل بیا د کوردانو خپلواکي رد کړې ده. ښاغلی الابادی په پاریس کې د خپل سفر په وخت کې دا هم ویلي دي چې حکومت نه غواړي چې د کوردانو سره په وسلوال جنگ کې راګیر شي، مګر فدرالي اداره باید چې حاکمه وي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي دي چې د هغه حکومت تیار ده چې د دغه دواړو خواو ترمنځ منګړتوب وکړي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي او په لسهاو نور زخمي دي. د اسلامي دولت افراطي ډلې د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی. هلته په دغې لرې پرتې سیمې کې ډاکټرانو ویلي چې دوی د ډیرو زیاتو زخمیانو علاج کړی دی او ممکن د مړو شمار له دې نه هم زیات شي. د بلوچستان د ایالت د والي نطاق انورالحق کاکړ امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي بم چونکي کوشش کاوه چې دغه زیارت ته چې هلته ډیر زیات خلک راغونډ شي وو داخل شي، مګر هغه وخت یې ځان په بم تباه کړ چې پولیسو هغه د تلاشۍ دپاره رییسار کړ. د امریکا د کانګرس غړو په برما کې د رخاین نارام ایالت ته په کامل ډول د ژورنالستانو د مرستې د کارکوونکو دپاره د سهولتونو د تاک دپاره د سهولتونو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د باندنیو چارو د کمیټې مشر اډ راوز پرون ویلي دي چې تاک د دې دپاره ضروري دی چې هلته د رخاین په نارام ایالت کې د تشدد د جاج اخیستلو نه علاوه دا باید معلوم شي چې هلته خلک څه قسم مرستو ته ضرورت لري. د جنوب ختیځ آسیا د چارو دپاره د امریکایي ولوړتبه مامور پاتریک مورفي د برما نظامی او ملکی واکداران دې تاسولي چې هلته د رخاین په حالت کې د تشدد د ختمولو دپاره جدي اقدامات وکړي. او حتی د امریکا په کانګرس کې و ډیموکرات استازي الیوت انګل خلا په برما باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو خواص هم کړی دی. تاکل شوی چې په بنگلاديش کې د روهنګا د 500,000 مسلمانانو د پاره چې د برما نه مهاجر شوي د نړۍ د ټولو نه لوی د مهاجرو کمپ جوړ شي. همدا اوس په بنگلاديش کې د برما د سرحد بوګدو کې د دغه مهاجر د پاره درویش کمپونه جوړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغو رپورټونو وروسته چې ګوندې د هغه او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ تشنج پیدا شوی په دې ټینګار وکړ چې ښاغلی ټیلرسن هیڅ کله هم دېته نه دی هڅول شوی چې استعفا دې وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون سهار په خپل ټویټر کې د ان بی سی په ټلویزیوني شبکې له دې قبل اعتراضونه وکړل چې دغه ټلویزیون په خپل رپورټ کې ویلي چې ښاغلی ټیلرسن د ښاغلی ټرمپ سره د 100 میاشتو تشنج نه وروستو استعفا کولو ته نږدې شوی، مګر د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د شوق له کبله په خپلې وظیفې کې پاتې شوی دی. مګر په خپله ټیلرسن هم دا ویلي چې خغلی پنس کله دې دې ته نه هڅولې چې په خپل وظیفه کې دې پاتې شي، ځکه چې دې د استعفا اراده نه لري.
تاسې خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ته اوریدل. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسونو سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. په دې باره کې رپورټ او یوه مرکه لرو. د ښوونکو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په باره کې هم رپورټ اوریدلی سئ. او د افغان پیلوټې شایستې وایز چې د دنیا چاپیره یې پرواز کړی، د دې د سفر په هکله هم یو رپورټ لرو. خو اوس پام وکړئ د رپورت. د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو غوښتي چې هر څه ژر دې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي او نور دې د امنیت په پلمه افغانستان ته کډوال نه شړي. نور تفصیل د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
جوهر صافی یو له هغو غیر قانوني کډوالو چې اروپا نه بیرته افغانستان ته په اجباري ډول شړل شوی، خو وايي لا هم د نامنی علماله نشي کولای خپل کورنی ولایت ته لاړ شي. جوهر صافی وايي افغانستان ورته خوندې نه دی او اروپا ته په خورا سختي ورسېدلی، خو د سویس حکومت بیرته افغانستان ته راستون کړ.
البته زما خوخه نه و چې زبیر ته افغانستان ته راشم، خو اروپا خپل راولې غلم او په زور باندې. نو زه اوس د افغانستان به دا غوڅ ولایتم چې دا وسمر پکې جنگ دی، د کونړ ولایت به د لری پرتی ولسوالۍ يم. البته نو زما وسم جون خوندینه دی، د سر خیر مم نشته دی. ولته
د بخنی د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلی چې افغانستان د شړل شو کډوال لپاره لا هم خوندینه دی او افغان حکومت باید د روپیه ودونو نه د شړل کیدونکو کډوالو مخاوني سي. د دې سازمان محقق هوریه مصدق وای روپیه ودونو د شړل کیدونکو افغان کډوالو شمیر د 2015 کال په پرتله درې چنده زیات شوی. په 2015 کال کې 3000 کډوال په جبر وستل شوی، خو اوس شمیره 10000 ته رسیدلی.
ملکی تلفاتو شمیره ډیر زیات شوې ده، یعنی تقریبا پرون کال لس یولس زره زیات افغان وګړي ملکی وګړي جوبل شوې ده یا تپیان شوې ده. او همدارنګه د بیزای شوې خلکو شمیره تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ده. خو دا حالت داسې سرګندوي چې متاسفانه د امنیتي حالت او همدارنګه د معیشتي حالت بالکل سم نه ده، او د افغان حکومت باید د یو رښتینی حالاتو باید د خلکو ته خبر کی او خلکو ته د رسنیدو تشویق نکي.
په دې راپور کې چې لسګونو راستنه شو کډوال سره مرکی شوی، راستنه شو کډوال ورته خپل وضعیت نه خواري بللای. لا اروپا اجباري خراج له افغان حکومت سره د وفقت په اساس کیږي. جرمني، سویډن، ناروی او انګلستان هغه هیوادونه دي چې په زیات شمیر کډوالي خراج کړي. بلورته د کورنیو بيزاي شو ستونزه هم د بخنی د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي او اندېښنه خوده شوې چې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې کورنی بيزاي شوشته او د دوی لپاره د معیشت سنشته. 45 کلن روح الله خان 3 کاله مخکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله مجبور شو چې په کاپیسا کې له خپل کلی څخه وتښتي.
ځکه په دیهات کې چې یو ډز د طالبانو د خواتنه وشي، د حکومت د خواتنه هغه منطقه وشتل کیږي، د امریکایانو د خواتنه هغه منطقه سایه بمبار کیږي. نو اته چې زما خپل کور پکې وجاړ شو، وران شو، مور مې د لاسه ورکړله، لور مې د لاسه پکې ورکړله، کور مې اوس هم داسې وجاړ پروت دی.
هغه بیا افغان حکومت وای د خپل توان تر هدی د کورنیو بيزای شو سره مرسته کړي. حکومت اروپا ته د تلونکو ځوانانو نه هم غواړي چې د خپل هیواد د جوړولو لپاره دی په خپل هیواد کې پاتې شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له اروپایي هیوادونو غواړي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د شړلو لړۍ دې ودروي، چې لا هم په زرګونو افغان کډوال اروپا ته په غیر قانوني مهاجرت لاس پورې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د یوناما سره یې د دغه کمیسون د ټاکنو د بودیجې د مدیریت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک کړ. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د ملاتړ پروژې سندونه لاسلیک کړي چې دا سندونه به دغه کمیسیونونو ته قانوني او مالي اډانه برابره کړي چې له مخې به یې ملګري ملتونه او مرسته کوونکو موسسو ته د دې امکان په لاس ورشي چې د افغانستان ټاکنیز بنسټونه او عملیاتي پیاوړي او ملاتړي وکړي. یونامه په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدام چی امامات لخلی ویلی چی د اعتبار ور ټاکونو لپاره دیتا ډیره زیاته اړتیا ده. ټولې اړوند خواوی د اصلاحاتو او نورو اړینو چارو د برابرولو لپاره خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. همداشان د یوناما سیاسي څانګې مرستیالې میرمن پرنیلی کارډیل ویلي چې وخت ډیر حساس دی او پر وخت او د اعتبار وړ ټاکنو لپاره مهمو پریکړو ته اړتیا ده. میرمن کارډیل ویلي چې دا کومه پروژه نه ده بلکې دا د افغانستان د ثبات مسله ده. یوناما ویلي چې دا اداره د روان کال د امنیت شورا د 2324 پریکړه لیک له مخې د افغانستان د ټاکنو د چمتووالي د بهیر څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاخ شپاړسمه ورځ چې د 2013 عیسوي کال د جولای د اومې ورځې سره برابره ده ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو لپاره بودیجه هم د یوې ستونزې په توګه ګڼل کیږي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ویماچ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ملګري ملتونو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
البته پیشنهاد راغی کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا با خریداري ټکنالوژي او با مسار
خاغلی ورماچویل البته د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په پیل کې د ټکنالوژي د پیریدلو او عملیاتي مصارف په ګډون چې کوم وړاندیز کړی و تقریبا 210 میلیون ډالر و. کومه بودیجه چې په لاس کې ده او چمتووالی روان دی هغه کېدی شي د 210 او 110 میلیون ډالر په شاوخوا کې وي چې تر اوسه لا هم مشخصه شوې نه ده. خو د بلې خوا کمیسیون ته یو ډېره ښه او کلکه ژمنه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د حکومت لخوا ورکړ شوې چې د ټاکنو په بهیر او د بودیجې له پلوه او هم د امنیتي پلوه کمیسیون سره په سمه توګه همکاري وکړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل چې په دې بودیجه کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د وسایلو د اخیستو او د ټاکنو د رای اچونې د مرکزونو ارزونې ته بېله شوې بودیجه شامله نه ده. هغه ویل چې دا پیسې د افغانستان د مالي وزارت لخوا برابرېږي. ښاغلی ویریماچ ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو سره د یوناما د تیرې ورځې د سندونو لاسلیک دغو کمیسیونونو د بودیجې د مدیریت او همدارنګه تخنیکي مرستو ته لاره هواروي. امام محمد ویریماچ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د یوناما مرستې په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره خورا مهمې وګڼلې. ویل چې د ټاکنو بهیر ته د نړیوال ټولنې د مالي او تخنیکي مرستو برابرول افغانستان سره دغې ټولنې د کلکې ژمنې نښه ده. د ټاکنو څار ادارې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د بودیجې د برابرولو ژمنه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو په برخه کې یو پرمختګ ګڼي او وایي چې د ټاکنو کمیسیون ته په کار دي چې د ټاکنو لپاره نور عملي ګامونه پورته کړي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور پیدا شي. د افغانستان د ټاکنو څار د ادارې رئیس جنرال سپینغر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ټاکنو کمیسیون په مخ کې تر ټولو لویه مسله په ټاکنو کې دغه کمیسیون د بی‌طرفۍ مسله ده.
د بودیجې د نشټوالي له کبله چې کوم اندېښنه و هغه رفع شوې ده. خو دا چې کمیسیون په بی‌طرفۍ کار وکړي، دا چې حکومت مداخله ونه کړي، دا چې اصلاحات انتخاباتي هغه چې خلک توقع لري تطبیق شي، نه په شکل د تغییرات او سیاسي د نفوذ لاندې، دا بیا نورې مسلې.
د افغانستان د ټاکنو څار د ادارې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به په عمل کې دا ثابته کړي چې دوی د ښو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او د هم د دې خبرونې مرکه ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. د یوناما د سوو مرستو د څرنګوالي په حق لمو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس نجیب الله احمدزی سره مرکه کړې.
ملګری ملتونه به په کومه برخه کې د افغانستان انتخابات سره مرسته وکړي؟ د سند د مخې البته
دوی موږ سره یعنی یو خدای دې چې امکان په پاینده کې د کمیسیون او د حکومت پریکړه دوی چې اېک ډونران موږ سره د راتلونکو ټاکنو لپاره مرسته کوي، اې د یو ان ډی پی د طریقې یعنی فند موډالټي به معلومیږي چې د یو ان ډی پی د طریقې کېږي یا د حکومت د طریقې کېږي. د یو دیمه خبره ده چې دوی اوس هم موږ خپل مشاورین دي لري د انتخاباتو چې زمونږ سره په هر برخه کې کار کوي، مثلا په اپریشنل کې موږ سره کار کوي،
په لوجستیک برخه کې کار کوي او همداسې په ټیکنیکل شیانو کې کار کوي.
د لاسلیک شوي سند د مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو دپاره د انتخاباتو د کمیسیونونو سره قانوني او مالی مرستې په یوه چوکاټ کې تنظیمیږي. څه رقم چوکاټ یې د انتخاباتو کمیسیون له خوا نه چې دا مرستې پکې تنظیم شي؟
یعنی دا خو موږ منلو چې زمونږ کمیسیون دواړه کمیسیونونه او هم زمونږ حکومت رئیس جمهور او هم نړیواله ټولنه موږ غواړو چې شفاف او عادلانه سرتاسري او رڼې ټاکنې په ټول افغانستان کې ولرو.
بله،
دغه مرسته چې کله کېږي دا به په یو فریم ورک کې به کېږي او چوکاټ کې به کېږي او هدف د دې دا ده چې مثلا پیسې مصرف کېږي په کمیسیون کې نو د دې جوابي به کمیسیون یعنی که د دوی د طریقه کېږي مثلا دوی به بیا ډونرانو ته د دې حسابدهي ورکي.
البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال هم دا خبره کړې ده چې اوس وخت ډېر اساس دی او پرېکړه باید وشي تر څو دا یقیني شي چې انتخابات په خپل وخت او شفافه تر سره کېږي یا څنګه. نو تاسو څه ځواب لري خلکو ته ولسته چې انتخابات به په خپل وخت شفافه تر سره شي؟
موږ جدي کوشش کوو چې ټاکنې په هغه خپله نیټه باندې سرته ورسیږي. یو د دې نه مخکې موږ کوشش کوو چې په ټول افغانستان کې د واجد شرایط لیست موږ د ټکنالوژي په ذریعه باندې جوړ کړو. نو تاسو خبر یاستئ چې د ټکنالوژي یو لوی بحث و چې تقریبا څلور پنځه میاشتې موږ بحث پرې کړی ده او ډیرلس کمپنیانې خارجي د افغانستان په سطح نه د دنیا په سطح باندې کمپنیانې وي چې هغوی کې یوه کمپنی خپل ډاکومنټ جمع کړي دي چې د هغې په شفافه توګه سره ارزیابي یا ایوالویشن شروع دی. انشاءالله نتایج دی د شنبې په ورځ باندې موږ رپورټ تدارکات ملي توجه کوو.
ملګري ملتونه غیر د مالی برخه نه نور په کومه برخه کې یعنی د افغانستان د خپلواک کمیسیون سره د ټاکنو په برخه کې کولای شي چې مرسته وکړي؟
کوره د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کوي او د دې سره سره موږ سره د دوی یعنی د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره دوی په همغږي سره کار وکړي او دوی نشي کولای چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بغیر د هماهنګي نه دوی خپل کار مخته یوسي. یعنی لیډرشپ د کمیسیون په لاس کې ده، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په لاس کې ده، ولې تخنیکی مرستې او همداسې نور مرستې په دې باندې دا د یو ان د ترک د ملل متحد طرف نه به اجرا کیږي. ولې هر هغه کارمند چې خارجي مشاور نیول کیږي هغه زموږ سره خصوصا د ما سره مشوره کیده یا کمیسیون سره مشوره کیده هغه په اساس باندې استخداميږي.
ډیر مننه احمد صاحب.
سلامت.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اکتوبر 15 چې د شوونکو نړیواله ورځ و په افغانستان کې ولمنځل شول. دغه ورځ په داسې حال کې ولمنځل کیږي چې لا هم افغان شوونکو د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپناه د نشټوالي له ستونزې څخه سر ټکوي. په دې باره کې له کابله زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ واوري.
نن پام شنبه د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د خوانځي اوس د کوونکی دغه ورځ خونکو ته د ګلابو د ګیډو او مبارکیانو په ورکولو او د خونکو په ویاړ په غونډو او محفلونو کې د ترانو او شیرونو په ویلو سره لمانځي. د افغانستان د خونکو شورا او د معارف ائتلاف یوې لمانځغونډه کې خونکو خوشاله نه بریښي. ګډ افغان خونکو د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپناه د نشتوالي له ستونزې څخه سر ټکوي. وږمه افغان یوه له دغو خونکو څخه ده. دا وایي خونکي د معیشتي ژوند له اړخه د ټولنې غریبه طبقه ده. د هغوی د اوسېدو د ځای ستونزه نه ده حل شوې او دولت په دې برخه کې سهلنګاري کوي. کومې ځمکې چې خونکو ته ورکړل شوي دي د اوسېدو وړ نه دي او له بلې خوا خونکي هم د دغو ځمکو د جوړولو وس نه لري. د سرپنات نه درلودلو سربیره په دې غونډه کې خونکو د لګو مالی امتیازاتو خبره هم کوله. دوی وایي د خونکو معاش د هغوی د کورنۍ ورځني ژوند لپاره کافي نه دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې افغان حکومت د خونکو ژوند ته چندان پاملرنه نه ده کړې. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی وویل حکومت خونکو ته د ژوند د ښو امکاناتو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رحیمي وویل وروسته پاتې او د پرمختګ په حال کې هیوادونه باید په خونکو ډېره پانګونه وکړي.
نقش او جایګاه د معلم رو به لحاظ حقوقي، به لحاظ شخصیت اجتماعي و ملي،
له حقوقي، مادي او ټولنیز اړخه باید د خونکو شخصیت له سره جوړ کړو، تر څو د افغانستان خونکو وکولای شي د هیواد د بچي په خښونه او روزنه او د هیواد په پرمختګ کې خپل ځای پیدا کړي.
د پوهنې وزارت د شمیرولو مخې د افغانستان په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې 222,000 ښوونکي فعالیت لري چې له دې شمېرې 33% یې ښځینه ښوونکي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شایسته وایز د ډریم سور د غیر حکومتي ټولنې لومړنی افغان پیلوټ ده چې یوازې د دنیا چاپیره پرواز وکړ. شایسته وایز دا سفر د روان کال د می په میاشت کې د فلوریدا د ایالت د ډیټونا بیچ د ښار څخه پیل کړ. شایسته د نړۍ چارپیره د 15 میاشتو پرواز په دوران کې په شلو هیوادونو کې د تمکیدو څخه وروسته د ډیټونا بیچ د ښار هوایی میدان ته ورسېده چې رپورټ به یې په ګډه واورو.
په هغه محفل کې چې د خایسته وایز د دغه ماموریت د کامیابۍ په مناسبت جوړ شوی و، ډیرو پیلوټانو او د هوانوردۍ د شرکتونو رئیسانو ګډون کړی و. خایسته وایز دغه بری د خپل ټیم بری وباله.
موږ دلته راغلي یو چې د دې نړیوال سفر د بشپړېدو بریا ونمانځو. ما ټول ټال شلو هیوادونو ته سفر وکړ. د سفر په ترڅ کې په 28 سیمو کې تم شوم چې په هغو کې افغانستان هم شامل و. په دې بریا کې د ټولو زیار شامل دی او دوی ټول دلته راغلي دي څو دا خوښي په ګډه ونمانځو.
لنزی کاستبل د ډریم سور د مدیره هیئت رئیس وایي چې زمونږ کوشش یوازې د جهانی ریکارډ د پاره نه و، بلکې زمونږ هڅه دا و چې خایسته وایز د غونډې دنیا ښځو ته یو مثال شي. لنزی وایي د نړۍ د پیلوټانو 1% ښځې دي.
زمونږ هدف دا دی چې راتلونکی نسل او د هوایي چارو او چلند مسلکي کسان وروزل شي او دوی ته د لا زیار الهام ورکړو، په خاصه توګه ځوانو میرمنو او نجونو ته د تشویق سبب وګرځي. او مونږ دا کار د دې سفر په ترسره کولو کوو. دا په یوازې ځان د نړۍ د دور سفر و. دا د ماموریت د پای ته رسیدو او د بریا نمانځنه ده.
د ناسا د هوایی مرکز فضانوار نیکول ستود وایي خایسته وایز یوازې د دنیا چاپیره پرواز نه کړ، بلکې ټول دنیا ته د شجاعت او شهامت نمونه شوه.
دریم سور او یا هم لوړ ارمانونه ځوان نسل ته دا هیله وربخي چې دوی ته فرصتونه موجود دي. که دوی وغواړي هر هغه کار چې د نورو دپاره ښایي ناممکن وي پوره کولی شي.
د خایسته وایز نوم به د واشنگتن ډی سي په ښار کې د فضایي موزیم مخې ته په هغه دیواله ولیکل شي چې د لومړنۍ الوتکې د مخترعانو او د نیل آرمسترانګ نوم ورباندې لیکل شوی دی. نیل آرمسترانګ لومړنی کس دی چې په سپوږمۍ کې کوز شو او قدم یې ووهه. خایسته وایز وایي د دې پرواز نه لوی هدف دا و چې نجونې مقتدرې شي او د تحصیلي بورسونو په وسیله ورته د عالي تحصیلاتو دپاره لاره برابره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سویل ختیځو ولایتونو کې ښوونکو پر مرکزی دولت ژغ کړی چې د دوی د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دوی دا خبرې پرون د ښوونکو د ورځې په مناسبت د جوړ شوو مراسمو په لړ کې کړې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
ستاسو دومره زحمه
نعمتونو خود هی چند نظر نشتا نو بیا ولی ولی سرپنا نشتا
دا په گردیس که دین جونو خاک ده چی دی خون که دیورازی پا مناسبات جلو شو مراسمو تا تران آوائیلا پا دی مراسمو که دی خون که از دکون که ترسنگ زینو دولتی چرواکو ولسی خلکو گردون کرده و
ساپ دی تهورا دند که هیز غلا او رشوت نشتا نو بیا ولی ولی سرپنا نشتا
پا تولیز دول وینوالو دغو مراسمو تا پا خبرو که دی ماره پا برخه که شوی پر مختگونه دی پام وړو بلل خو پر دولت یې نیوکه دا وه چې د ښوونکو د شخصي ژوندانه د بهبود لپاره یې خاصه توجه نه ده کړې.
هر کال د ښوونکي ورځ چې لمانځل کېږي د ښوونکي د نمرو په ارتباط د خبرې کېږي د خبرې یادېږي، اما په عمل کې هیڅ کار نه دی شوی. څو کاله مخکې د ښوونکو دپاره ځمکه توضیح شول چې په هغې کې ښوونکي مصرف وکړل، ډېر مصارف د ښوونکي ورکې وشول، مصارف هم لاړ، هدر لاړل، ځمکې نصیب هم نه شول.
په مرکز گردیز کې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکي وایي چې د ښځینه ښوونکو پر زیاتېدو سره خلک هڅېدلي چې خپل نجونې ښوونځیو ته ولیږي. هغه دا د معارف په برخه کې ستره لاسته راوړنه بولي. د پر مرکزي دولت غږ وکړ چې د پوهنې د پرمختګ لپاره نه یوازې د ښوونځیو ستونزې په نظر کې ونیسي، بلکې د ښوونکو د ژوند د بهبود لپاره د هغوی د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
خواخو کو هم بیخی په ټیټه کچه وه، هېڅ نجونې مه ښوونځیو ته نه تللی. اوس خو ما انشاءالله ډېرې جنکیانې ځي ښوونځیو ته، بالخصوص په مرکز کې. خو وایم فکر نه کوم داسې کوم کور څه وي چې جلکۍ به ښوونځي ته نه ځي، خو په ولسوالیو کې همدا ستونزه شته چې نجونې په زیاتره ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه ځي. یعنې اوس په ډېره کچه دا ستونزه حل شوې ده، ټول پوه شوي دي خپلې لورګانې تعلیم لپاره ښوونځیو ته لېږي. یعنې
د ترڅنګ د ښوونکو د ورځې په مناسبت په خوست او د پکتیکا په مرکز کرنه کې هم د جلا جلا مراسمو ګډونوالو پر دولت غږ وکړ چې د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره معقولې لارې ولټوي. په همدې ترڅ کې د خوست د ولایتي شورا غړي جان میرزازي له ښوونکو غوښتل چې زده کوونکي په ملي روحیه وروزي څو د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
او استادانو ته مې دا پیشنهاد دی چې د علمي پوهې ترڅنګ هغه محصلین او زده کوونکي د هیواد پالو او د هیواد په مینه د دې په روحیه باید تربیه شي چې هغه په آینده کې د خپل هیواد او د خپلې خاورې لکه څنګه چې هیواد موږ ته مور او پلار خاصیت لري په دې روحیه تربیه شي.
په همدې حال کې د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس محمد کریم تلوال په خرنه کې جوړ شوو مراسمو ته وویل چې روان نو تیر کال یې د معارف په برخه کې له پرمختګونو ډکې لاسته راوړنې درلودې.
موږ په تیر کال کې 1318 کارکوونکي او ښوونکي د آزادې سیالۍ له لارې نه مقرر کړي دي. هر ملک ته، هر مشر ته، هر ځوان ته لبیک وایو چې د ریاست معارف یا د پوهنې په اړخ کې ښه نظریه ولري، موږ ته راسي، موږ سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت ویلي چې اوسمهال په هیواد کې زده کوونکو شمېره شاوخوا 9 میلیونه کسانو ته رسیږي او په څه باندې 1000 ښوونځیو کې 2000 ښوونکو له لوري چې 3% یې ښځې دي زده کړه ورکول کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه راستولې دي.
په نایجیریا کې د تعلیم مبارز زناح مصطفی په دې پوهیږي چې هغه د ډیرو خطرناکو کسانو شاوخوا ته کار کوي. هغه یو وکیل دی او د نایجیریا د حکومت او د وسلوالو ترمنځ کامیابه منځګړیتوب کوي. هغه د نایجیریا د حکومت او بوکو حرام سره د نایجیریا د هغه مسلمان جنکو د آزادولو لپاره هم کوششونه کړي دي چې 3 کاله مخکې د یو ښوونځي نه برم تکړه شوی وي. د هغه د کوششونو د وجې 103 جنکۍ آزادې شوی دي. هغه د بوکو حرام د ډلې د غړو ماشومانو او کونډې هم ښوونځي ته داخلي کړي دي او داسې د دغې ډلې باور هم ترلاسه کړی دی. دا د حیرانتیا خبره ده چې د بوکو حرام ډله چې غربي تعلیم حرام بولي د خپلو ماشومانو په تعلیم خوشحاله دي. هغه د امریکا غږ ته وویل چې په خلکو د تشدد باوجود د بوکو حرام غړي د خپلو ماشومانو ښېګڼه غواړي او د هغوی د راتلونکي دپاره فکرمند دي. هغه
وایي
داسې وخت هم راغلی و چې څوک به د بوکو حرام ځای ته نه شو تللی. ما د بوکو حرام د غړیو د کونډو سره تماس ونیو او هغوی ته مې ډاډ ورکړ چې د هغوی لپاره کار کول غواړي.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.